طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د خبرونې قدرمنو زده کوونکو یو ځل بیا هم په خیر راشئ. تمام دغه سې ده چې تاسې قدرمن او معزز زده کوونکي به جوړ وای او د نن ورځې د درس د ویلو لپاره به د خپلو راډیوګانو تر څنګ حاضر شوي وای. درنو زده کوونکو، پوهان آرین په دغه درسي خپرونه باندې پیل کړو. قدرمنو زده کوونکو، نن خواړم په تیرو درسونو کې پوښتنې وکړم. تاسې ټول زده کوونکي زما پوښتنو ته غوږ شئ. کله چې پوښتنه کوم ډیر دقیق به اوسئ. له پوښتنې وروسته سمدستي زما پوښتنه ځواب کړئ او بیا ځان ازمایلی شئ چې زما ټولې څو پوښتنې مو سمې حل کړي او ټولی مو څومره غلطې کړې. زما لومړۍ پوښتنه ستاسې مخې ته ګدام او ستاسې ځواب غواړم. پوښتنه: د ډایریا کلمه څه معنا لري؟ ډایریا. زده کوونکي په ځواب کې وایي ډایریا ناسناستی ته وایي یا اسهال. ځواب یې درست دی. پوښتنه: د ډایابېټس کلمه څه معنا لري؟ ډایابېټس. ډایابېټس شکر ته وایي. ډایابېټس شکر. پوښتنه: د فاتیګو کلمه څه معنا لري؟ فاتیګو. فاتیگو. زده کوونکي په ځواب کې وایي فاتیگو ستړی ته وایي. فاتیگو ستړی. هغه زده کوونکي چې وایي فاتیگو ستړی ته وایي د هغوی ځواب غلط دی. خو هغه زده کوونکي چې وایي فاتیگو ستړیا ته وایي د دوی ځواب سم دی. tired ستړی ته وایي خو فاتیګو ستړیا. پوښتنه: What does mean edema? edema څه ته وایي؟ زده کوونکي په ځواب کې وایي edema پړسوب ته وایي. ځواب یې درست دی. edema پړسوب. پوښتنه: ڈیفنیس څه معنا لري؟ ڈیفنیس کڼوالی ته وایي. ڈیفنیس کڼوالی. زما وروسته پوښتنه په دې ډول ده: ډیلیوري څه معنا لري؟ ډیلیوري. ډیلیوري کولرا ته وایي. delivery کولارا. ښه ګرانو زده کوونکو، یو ناڅاپي مو ازموینه واخیسته، خو په دې تمه او امید یم چې تاسې به زما پوښتنې 90% حل کړې. فرضاً په 100 پوښتنې کې به مو 8 یا 9 سوالونه یا پوښتنې ځواب کړې وي. اوس راځي کتابونه را واخلئ، د کتاب درې درشمه صفحه پیدا کړئ. په درې درشمه صفحه کې موږ نوی درس لرو، همدغه درس تر سره غوږ شئ. ښه، په درې درشمه صفحه کې یو څلوېښتمه اصطلاح ده، مېډ وایف. مېډ وایف قابله ډاکټرې ته وایي، مېډ وایف قابله ډاکټره، مېډ وایف، مېډ وایف، مېډ وایف قابله ډاکټره. معمولا دغه ډاکټرې د زیږون یا ولادت په خونو کې مصروفي وي، او د دوی سروکار د زیږون د مختلفو برخو همکاري یا د ولادت لرونکو ښځو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کول، او تر څنګ یې د ولادت په خونو کې لازمې مرستې له ناروغانو سره ترسره کول دي، مېډ وایف ورته وایي. معمولا قابله ډاکټرې چې کله خپله قابلګي ووایي، له هغې وروسته دوی ته مېډ وایف نوم ورکول کېږي. خو په افغانستان کې مېډ وایف یوازې ښځې وي، په نوره نړۍ کې نارینه هم د مېډ وایف دند ترسره کوي. مېډ وایف قابله یا قابله ډاکټرې ته ویل کېږي. دوه څلوېښتم انټرنل، انټرنل داخلي، انټرنل داخل خواته، انټرنل داخلي. فرضاً زه وایم انټرنل باډي اورګانس، د بدن داخلي غړي، یعنی په داخل کې د بدن. زه وایم زړه یو انټرنل اورګان دی، یعنی یو داخلي غړی دی. درې څلوېښتم اکسټرنل، اکسټرنل خارجي ته وایي، اکسټرنل خارجي یعنی د باندې واقع وي، خارج کې واقع وي. زه وایم لاس یو خارجي غړی دی، لاس یو اکسټرنل اورګان دی. دا سمیالی شو، انټرنل اکسټرنل دوه کلمې دي، مهمې دي زده یې کړه. انټرنل داخلي، اکسټرنل خارجي. ښه، ورپسې شماره کې سیک، سیک کلمه ګورئ، سیک ناروغ ته وایي، سیک ناروغ. پنځه څلوېښتم هیپاټوما، هیپاټوما د ینې سرطان، هیپاټوما د ینې سرطان. هیپ یا هیپاټوما اصلا دغه د هیپ کلمه ینې لپاره استعمالیږي، لکه هیپاټایټس، هیپاټایټس یا هیپاټوما. هیپاټوما د ینې کینسر یا سرطان ته وایي. شپږ څلوېښتم جنډایس، جنډایس زیړی، جنډایس زیړی ته وایي، جنډایس زیړی. وڅلوېښتم انفیکشن، انفیکشن عفونت یا انتان، انفیکشن عفونت یا انتان. عفونت کلمه ما دلته ځکه راواخیسته چې ځینو ځایونو کې خلک ورته عفونت وایي، فرضاً ضد عفونی یا ضد عفونت. ضد عفونی په دې معنی چې دا د انتان ضد دی، الکولو ته موږ وایي ضد عفونی دی. نو دلته انفیکشن انتاناتو ته ویل کېږي. ما درته په یوه جمله کې ویلي وو چې کله چې یو میکروب وینې ته داخل شي په بدن کې ناروغي رامنځته کړي، موږ ورته انفیکشن وایو. یا عموم کې کله چې یو میکروب بدن ته داخل شي ناروغي رامنځته کړي، موږ ورته انفیکشن وایو یا ورته انتان وایو. دواړه یوه خبره ده. اته څلوېښتم سترر سترر خریدل سترر خریدل سترر فرضاً یو څوک د خوب کې خریږي هغې حالت ته سترر وایي سترر خریدل نه څلوېښتم ستوما ستوما خوله ستوما څه ته وایي خولې ته وایي ستوما خوله ستوماټایټس د خولې التهاب خو یوازې ستوما خولې ته وایي د پلاتین کې یا په نورو ژبو کې په انګلیسي کې ورته ماوت وایي ستوما خوله پنځوسم اپریشن اپریشن کلمه آسانه کلمه ده عملیاتو ته وایي اپریشن عملیات یو پنځوسم څلور دیرشمه صفحه یو پنځوسمه کلمه یورین ده یورین ادرار ته وایي یورین ادرار یورین دو پنځوسم پین پین درد پین درد ته وایي درې پنځوسم ویژن ویژن نظر ته وایي یا دید ته وایي ویژن نظر یا دید څلور پنځوسم بلاد بلاد وینا بلاد وینا پنځه پنځوسمه شماره اصطلاح تکرار راغلی ځینې وخت انسان ګنګس وي یوه اصطلاح دوه ځلې ولیکل شي نور دا فکر ونه کړي چې دا خو اصطلاحات کام دي د اصطلاحاتو شمیر په لسګونه زره دی موږ لومړی هغه اصطلاحات راخلو چې هغه ډیر استعمالیږي او دغسې اصطلاحات لرو چې هغه ډیر پیچلی دي هغه بیا په راتلونکي کې قدم په قدم وایو همدغه اصطلاحات تقریبا په پوهنتونونو کې مکمل څلور نیمو میاشتو سیمیسټر کې ویل کیږي دغسې فکر ونه کړي چې اصطلاحات به کم وي په دې خاطر ځای ځای تکرار کلمې راغلی یو خو دغسې وي چې په لومړي کتاب کې یوه کلمه راغلې او ما دوام ځل لپاره راخیستې وي د هغې هدف مو دا وي چې همغه کلمه باید په ډیر تکرار ډول سره تاسې واورئ تر څو د زده کړې په برخه کې درسره همکاري وکړي نور به انشاءالله په راتلونکي کې ډیر نوي اصطلاحات نور هم ولرو د اصطلاحاتو په برخه کې ځان ته ما یو چپټر غوندې نوټ برابر کړی دی چې د خپل قلم په ذریعه مو ټول اصطلاحات راټول کړي دي ځانته مو لیکلي دي د پښتو معناګانې مو هم ورته لیکلې ولې ځکه چې زه د دې ډیر علاقمن وم چې طبي اصطلاحات زده کړم هغه وخت یو څوک یو ښه ډاکټر جوړېدلی شي چې هغه په کامله معنا د طب په ټرمینالوژي یا د اصطلاحاتو په ژبه پوهیږي نو تاسو ته هم وایم دغه اصطلاحات ډیر اړین دي باید سمې زده کړئ اوس لپاره تر پنځه پنځوس شمارې پورې بستئ همدا لغتونه څه نه څه آسان وو په ما پسې بیا هم تکرار کړئ تر څو ښه پرې پوه شئ ښه درې دیرشمه صفحه یو څلوېښتمه اصطلاح midwife internal external sick hepatoma jaundice infection سترر سترر ستوما ستوما اپریشن اپریشن بل صافه تراشای یورین یورین پن پن ویژن ویژن بلاد بلاد ستوما ستوما هم دومره بستی رازی دهار کلمه په حق لګ لګ وضاحت ورکوم تر څو همدغه د انګلیسي کلمې یا طبي اصطلاحات په اسانۍ سره زده کړئ. لومړی میډ وایف، د میډ وایف یا قابله ډاکټرې په حق لږ وړاندې ما خبرې وکړئ. په نوره نړۍ کې قابله ډاکټران هم شته، خو په افغانستان کې یوازې قابله ګانې وي چې هغه ډاکټرې وي. میډ وایف قابله ډاکټرې ته وایي. دو څلویښتمه کلمه انټرنل ده، داخلي. د دې په اړه مو وویل چې یو غړی چې د بدن په داخل کې وي هغې ته داخلي وایي، او یو غړی چې د بدن په خارج کې وي هغې ته خارجي غړی وایي. انټرنل ارګان، اکسټرنل ارګان. په نورو ځایونو کې هم دا کلمه استعمالولی شي. یو څوک په کوټه کې داخل کې وي یا د کوټې په دننه کې، موږ ورته انټرنل وایو، خو د کوټې بهر اکسټرنل کلمه استعمالیږي. څلویښتمه کلمه سیک ده، سیک ناروغ ته وایي، ناروغي ته نه وایي. ناروغۍ لپاره موږ سیک نیس کلمه لرو. سیک ناروغ، پیشنټ هم ورته وایي، ایل هم ورته وایي. ایل یعنی د ناروغ لپاره مختلفې کلمې شته دي. پنځه څلویښتم هیپاټوما، هیپاټوما دی یعنی کینسر یا سرطان. هیپاټوما کله چې په ینه کې دانې رامنځته شي، خو کینسری غوټې وي، کینسر وي، دې حالت ته هیپاټوما وایي. دغه اصطلاح به تاسې ډیری وخت بیا په ځینې ماینو کې وګورئ چې په هغې کې به لیکل شوي وي لیور، لاندې به ورته لیکل شوي وي هیپاټوما. یعنی ینه څه لري، کینسر لري. نو د دغه اصطلاحاتو زده کړه مهمه ده. شپږ څلویښتم جنډایز، جنډایز زیړي ته وایي. مختلف زیړي دي، یعنی ډولونه یې مختلف دي. تور زیړی، ژیړ زیړی، سپین زیړی. عموم کې جنډایز د ژیړ زیړي لپاره استعمالیږي چې یو څوک پکې په مختلف برخو کې، فرض د پوستکي په برخه کې ژړوالی لري، د سترګو په برخه کې ژړوالی لري، دې حالت ته جنډایس وایي. ډیری وخت په ماشومانو کې ډیر وي. د دې علت یا میکانیزم دغه د پاتولوژۍ مربوط موضوع ده، خو که یې په اړه یو دوه خبرې وکړم ښه به یي. موږ په ینه کې یو ډول مواد لرو چې هغه تولیدیږي، هغې ته بیلوروبین وایي. بیلوروبین داسې مواد دی چې ینه یې جوړوي. ځینې وخت د دې موادو اندازه زیاته وي. دغه مواد کولمو ته تخلیه کیږي، یعنی له نورو موادو سره یوځای کیږي، کولمو ته ځي. خو ځینې وخت کولمو ته د تګ لار بند شي، نو وینې ته لار پیدا کوي. په وینه کې اندازه زیاتیږي. په همدې اساس د بدن په مختلفو برخو کې ژیړوالی وي. همدغه بیلوروبین بدن ته ژیړ رنګ ورکوي. نو دغه ناروغ ته بیا ویلی شو چې دغه کس جنډایس لري یا ژیړی لري. خو په یاد ولرئ، که چیرې ستاسې ماشومان چې نوي زیږیدلی وي او دوی ژیړی ولري، رنګ یې ژیړ وي، په اړه یې ډیر تشویش مه کوئ. دوی تقریبا د او اتو ورځو په جریان کې بیرته ښه کیږي. که چیرې ښه نه شو، له هغې وروسته یې باید درملنه وشي. ښه، و څلویښتم انفیکشن، انتان ته وایي. کله چې میکروب بدن ته داخل شي ناروغي رامنځته کړي موږ ورته انتان وایو. یو زخم دی موږ وایو چې په دې کې انتان مداخله کړې ده. اته څلوېښت سټیرر سټیرر خریدلو ته ویل کېږي په خوب کې او څوک دی خریږي هغې حالت ته سټیرر وایي. سټیرر خریدل د دې علتونه شته دي. فرض یو څوک دی پوستونو کې غوښه لري یا ټرانسلایټس لري د هغې له امله هم خریدل رامنځته کیږي. یو څوک دی په پوزه کې اضافي غوښې لري یا د پوزې جوړښت خراب شوی دی پوزې ته یې ضربه موندلې ده. پوزه یې هغه طبیعي جوړښت نه لري یا کږه شوې ده نو په دې حالت کې هم خریدل رامنځته کیږي. دا خریدل د ناسم وضعیت له امله هم رامنځته کیږي. یو څوک پروت دی خو سر ته یې سم وضعیت نه دی ورکړی په جګ یا دنګ بلخت باندې سر ایښی دی دغه کس هم خریږي. او څوک دی سر یې دغسې ایښی دی چې هغه د ده د تانې سره برابر نه دی د ده د وجود سره برابر نه دی یوې خواته لاړ دی یا بلې خواته کوک شوی دی دغه کس هم خریږي. نو خریدل جدي ستونزه ده خو د چا لپاره د نورو لپاره ځکه هغه څوک چې خریږي هغه پرې نه پوهیږي خو بل چاته زیان رسوي. له هغې وروسته سټوما ده. سټوما خولې ته وایي. دا لاتین کلمه ده او کله چې په خوله کې زخمونه یا التهاب رامنځته شي هغې ته بیا سټوماټایټس وایي. سټوما خوله پنځوسم اپریشن اپریشن عملیات. فرض یو څوک د زړه عملیات لري هرت اپریشن یو څوک د نورو برخو عملیات لري برین یا د دماغو عملیات لري نو اپریشن عملیاتو ته وایي. ښه یو پنځوسم نمبر اصطلاح وګورئ یورین. یورین ادرار ته وایي. یورین ادرار یا تشه متیازه. یورین په میکانیزم به انشاءالله تاسو تر ډیره پوه شوي وای. پښتورګي چې په هر انسان کې دوه دنې وي دوی ته وینه راځي. په وینه کې اضافي مواد د پښتورګو په واسطه ټولیږي یا د حجراتو فاضله مواد د پښتورګو په واسطه ټولیږي او دغه مواد د مثانې منځ ته ځي یا په مثانه کې ذخیره کیږي له مثانې نه وروسته بهر ته خارجیږي چې د خارجولو ته اکسکریشن وایي یا میکچوریشن ورته وایي. او په مثانه کې چې ذخیره کیږي د سټوریج شو یعنی ذخیره کیدل یې دلته شول او دغه ادرار لپاره په تیب کې بیا د یورین کلمه استعمالیږي. که دوه پنځوسمه کلمه وګورئ پین. پین درد ته وایي. پین درد. پین څه ته وایي؟ درد ته وایي. درد د مختلفو علتونو له امله رامنځته کیدای شي. ما پخوا ویلی دي چې د ملا له تیر څخه موږ د ملا په تیر کې سپاینل کارډ لرو یا شوکي نخا لرو. د ملا په تیر کې دغه شوکي نخا چې سپاینل کارډ هم ورته وایي د دماغ یوه برخه ده چې په دې د ملا په تیر کې لاندې راکوزه شوې ده او د دې څخه یوې او بلې خواته اعصاب وتلي دي. دغه اعصاب د بدن ټولو برخو ته غځېدلې دي او پوستکو یا د پوستکي لاندې هم آخذې شته دي یعنی دغه عصبي رشتې د پوستکي لاندې هم ځای نیولی دی. نو کله چې یوه ستن راخیستل کیږي پوستکي باندې زور کیږي نو د درد احساس کیږي. څوکي اوړي دا احساس همدغه عصبی رشته یا فایبرونه چې په ټول بدن کې غزیدل دي د دې سارونو لپاره یا د دې سارونو ته دغه ستن لګیږي، همدغه درد د یوې څپې په ډول دماغو ته وړي او دماغ د هغې په اړه به تصمیم نیسي چې یا لاس لرې کړه یا دغسې کار وکړه چې دفاع وکړه او یا کوم بل کار، او یا هم د درد علاوه تودوخه، یو څوک دې په ګرم شي یا ګرم څیز باندې پښه ږدي یو ناڅاپه پښه لرې کوي، نو د درد لپاره د تودوخې لپاره د فشار لپاره د مختلفو نورو تنبیهاتو لپاره په بدن خصوصا په پوستکي کې اخیزی دي، سیګنالونه دي، دغه سیګنالونه چې کله فعال شي دماغو ته خبر ورکوي، نو درد هم د عصبي رشتو په واسطه دماغو ته انتقالیږي. او دا ومنئ، هغه ځایونه چې ډیر عصبي فایبر لري هغه ځایونه سخت درد انتقالوي، خو هغه ځایونه چې اعصاب ورته کم راغلی وي هغې څخه درد هم کم انتقالیږي. زه یو مثال ورکوم، د پښې تله خصوصا پونده تاسې چیچی خو دومره سخت درد نه انتقالیږي، حتی کیدای شي پرې پوه هم نشی، خو د لسونو پوستکی خصوصا د مټ په برخه کې دغه پوستکی داسې ونیسئ فشار چې ورباندې راوړی سخت درد انتقالیږي. ولی دلته عصبي فایبر زیاتې دي، د پښو په تله کې عصبي تارونه کم دي، نو ځکه درد هم نه انتقالیږي. ځینې وخت چې عملیات ترسره کیږي همدا عصبي فایبرونه بلاک کیږي، هغه مواد چې انستیزی کې استعمالیږي تر څو عصبي فایبر خپله دنده مخکې یونسي، هغه مواد په عصبي تارونو باندې تاثیر کوي، نو ځکه هغه ساحه کې درد نه وي. جراح ډاکټر خپلې پوکې چاړې ځغلوي، د چاړو په واسطه خوراکونه کوي، خو یو کس بیخي درد نه احساسوي. علت یې همدا وي چې هغه اعصاب یې له کاره ایستلي وي، هغې ته یې اناستیزي مواد پیچکاري کړي وي. ښه درنو زده کوونکو، دا موضوع هم په همدې ځای پرېږدو. درې پنځوسمه کلمه ویژن ده، ویژن نظر یا دید ته وایي، دا هم په طبي اصطلاح پورې مربوط اصطلاح ده. یو څوک د هغې ویژن خراب دی، دید نه لري، د ویژن ستونزه لري، دا پخپله باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. ویژن نظر یا دید ته وایي، یعنی هغه د شیانو لیدلو ته ویژن وایي. څلور پنځوسم بلاډ، بلاډ وینه، نیمه مایع یا ټینګه مایع ده چې په رګونو کې څرخیږي، او دا د ژوند مایع هم ورته ویل کیږي. که دا مایع نه وي ژوند یې هم له منځه ځي. او وروستۍ کلمه پنځه پنځوسمه سټوما، د تکرار درس دی، خولې ته وایي. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس په حاضري واخلو وویشتمه درسي خپرونه ده. د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری ده، یعنی پنځمه دایره توره کړئ. تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. ښه دوسی.
TV Zdakri. Zdakri.
Wow! Medical learning.
دغه خونیس پروگرام د خوانزیو دو زدکونکو د طبی علومو دو محصلانو او دو عوامو لپاره بهترین درسی مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.